آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د نږدې 50% رایو تفتیش بشپړ شوی دی. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن د څلورمې ورځې دپاره هم احتجاجونه روان وو، او د عراق پوځ ویلی دی چې عراقي او کردي قواوو د موسل بند نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو اساسو نن په کابل کې د ملي وحدت د جوړښت او د اجرایی رئیس د مقام د مسؤلیتونو په سر خبرې کړې دي. د دې او نورو مسلو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزیاده د ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نږدې 50% رایې تفتیش شوی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن خبر اعلان ته وویل چې د پرون ورځې تر پایه د نږدې 1,150 صندوقونو رایې تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو نږدې 40% جوړوي. همداشان نور محمد نور وویل چې د هغو 6,000 صندوقونو ځانګړی تفتیش هم روان دی چې د دواړو کاندیدانو ټیمونو ورباندې موافقه کړې ده، او تر اوسه پورې په دغه پروسه کې کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. ښاغلی نور د ځانګړي تفتیش د پروسې د د چټکولو خبره هم کړې ده. هغه وویل
هغه کارکونکي چې عادي تفتیش مخته وړي د دې شمیر البته لیږدول کیږي دغه ځانګړي شمیرنه ته، تر څو ځانګړی شمیرنه تعداد هر ورځ زیات د سر وشمیرل شي او ډېر زر دغه پروسه یا دغه لړۍ ګړندۍ شي.
خود جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه ویل دي چې د ځانګړي تفتیش بهیر ډیر ورو پر مخ روان دی.
بل پلو په زابل کې یو مسافرونکي بس او مازاد موټر ټکر کړی دی چې په نتیجه کې 15 کس مړه شوي او 23 نور زخمی شوي دي. د زابل د امنیت عامر سمنوال غلام جیلانی فرایی د امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه نن د غرمې نه مخکې د کابل قندهار په لویې لارې د جلدک په سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې د پیښې ټپیان د قلات مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي چې د ځینو صحي وضعیت ښه نه دی. د شنبې په ورځ بیا د بادغیس په ولایت کې په یوې ترافیکي پیښې کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي وو.
نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د څلورمې ورځ لپاره هم احتجاجونه روان وو. په اسلام آباد کې کاروبارونه بند وو، او په ښار کې خلک په سړکونو باندې د موانعو له کبله د موټرو په ځای په پښو مزل کوي. د اسلام آباد دوو اوسیدونکو د رایټرز خبري اجانس ته په دغه ښار کې د ستونزو په اړه داسې وویل:
له نن سهار راهیسې زه پیاده مزل کوم او سړکونه تړلي دي. عامه ترانسپورت موږ د لارې په نیمایي کې ښکته کوي. له ډېرو ستونزو سره مخ یو، اکثره لوی لارې بندې دي.
دا زموږ په کاروبار ناوړه اغېزه کوي. موږ د ورځې 200,000 روپۍ ګټلې، اوس دا 100,000 روپۍ ته راټیټې شوې. ګوري چې مشتریان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د احتجاج کوونکو مشرانو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک د ګوند مشر طاهر قادری ته د خبرو اترو وړاندیز وکړ. د عمران خان استازي تر اوسه د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د قادری استازو د پاکستان د حکومت دا وړاندیز سمدستي رد کړ. عمران خان د پاکستان صدر اعظم ته د 48 ساعتونو مهلت ورکړی چې استعفا وکړي. هغه ویلي دي چې که نواز شریف استعفا ونه کړي نو د طرفداران به د پاکستان پر اسمبلۍ او د صدر اعظم پر دفتر باندې یرغل وکړي. عمران خان خلک مدني نافرمانی ته هم رابللی دي، او په خلکو یې غږ وکړ چې د احتجاج په توګه دي د مالیو له ورکولو ډډه وکړي او د برېښنا او ګیس بیلونه دي هم نه پرې کوي. خو داسې نه معلومیږي چې په پاکستان کې دي نور سیاسي ګوندونه د عمران خان د مدني نافرمانۍ غوښتنه منلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په ایران کې په زلزلې کې شپېته کس زخمی شوي دي. زلزله نن سهار د عراق سرحد ته نږدې د ایران په لویدیځې سیمه کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د معلوماتو په اساس زلزله د ریختر په میچ 6.2 درجې وه او مرکز د ایران د آبادان د ښار په 6.2 کیلومتره کې وو. د ایران دولتي تلویزیون او ځایي چارواکو ویلي دي چې زلزلې کې یو شمېر ودانیو ته تاوان رسېدلی دی او شپېته کسه زخمی شوي دي. د امریکا جیولوجیکي ادارې ویلي دي چې په سیمه کې د زلزلې نه وروسته د زلزلې نور ټکانونه هم احس شوي دي چې قوت 4.5 او 5.6 درجې وو.
د عراق ته پوځ ویند وایي چې کوردي قواوو او د عراق د تروریزم خلاف عسکرو د اسلامي دولت د وسلوالو څخه د موصل بند نیولی دی. د عراق ته پوځ ویند خبره داسې مهال کړې ده چې د موصل د بند د شاوخوانه رپورټونه وایي چې جګړه روانه ده او کومې خپلواکې منبع هم د عراق ته پوځ خبره نه ده تایید کړې. د عراق ته پوځ ویند خبره هم کړې ده چې د موصل د بند په نیولو کې د دوی سره هوایی قواوو مرسته کړې ده. د امریکا پوځ پرون ویل چې د موصل د بند سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف هوایی بریدونه د زیربناوو او د امریکا د حکومت د مامورینو د ساتلو لپاره کړي دي. د امریکا پوځ د موصل بند ته نږدې د اسلامي دولت په وسوال باندې د بمبارۍ ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. د امریکا پوځ وایي چې د شنبې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو په پوستو او موټر باندې درویش هوایي بریدونه کړي دي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو سرپرست وسیر حسین الشهرستانی د عراق په شمال کې په اقلیتونو غږ کړی دی چې عراق نه پرېږدي. د خپل لبناني سیال جبران باسیل سره په ګډ خبري کانفرنس کې حسن الشهرستانی داسي وویل:
زه په ټولو اقلیتونو غږ کوم چې هیواد پرې نږدي. اقلیتونه د عراق د ټولنې مهمه برخه ده. که تاسې له عراق څخه ووتلئ، عراق به نیمګړی شي.
د جون د میاشت راهیسې د داعش یا اسلامي دولت د ځواکونو د پرمختګ له امله شاوخوا 1.5 میلیون عراقیان بې کوره سوي دي او مذهبي اقلیتونه د داعش د سخت دریځو ځواکونو د تشدد له امله له سیمې نه په تشته کې دي.
اسرائیلو د هغو دوه فلسطینیانو کورونه وران کړي دي چې شک کیږي چې د جون په میاشت کې درې اسرائیلیان تښتولي او وژلي دي. د جون د میاشتې د پیښې نه وروسته د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې 2000 کسان وژل شول. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې دوی د الخلیل په ښار کې د دوه فلسطینیانو کورونه ویجاړ کړل او د درېیم مشکوک فلسطینی کور هم بند کړ. په دغو درې فلسطینیانو تور لګول شوی دی چې درې اسرائیلي تنکي ځوانان یې تښتولي او وژلي دي. په دغو درې فلسطینیانو کې یوې حسام کواسما دی چې د جولای په میاشت کې ونیول شو. په پیښې کې دوه نور مشکوک فلسطینیان بیا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. د اسرائیلو پوځ د مشکوکو فلسطینیانو کورونه په داسې مهال کې وران کړي دي چې اسرائیل او حماس 15 ورځنی اوربند چې د اسرائیل او حماس ترمنځ 15 ورځنی اوربند مخ په ختمېدو دی او تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان په دې نه دي کامیاب شوي چې په دایمي اوربند باندې موافقه وکړي. اوربند به ناوخته نن ختم شي. اسرائیل غواړي چې حماس بې وسلې شي او فلسطینیانو بیا غوښتي دي چې د غزې اتکلنه کلابندي دې ختمه شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې حکومت یې اوکراین ته د بشري مرستو د استولو موضوع حل کړې ده، خو هغه وویل چې روسیه د جرمني، فرانسې او اوکراین سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره کوم توافق ته نه ده رسېدلې. د انټرفاکس خبري اجانس رپورټ ورکوي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه به د روسیې د بشري مرستو کاروان اوکراین ته بدرګه کړي، خو اول به دغه کاروان د سرحدي ساتونکو او ګمرکاتو لخوا تلاشي کیږي. لاوروف ویلی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو لپاره خبرو مثبته نتیجه نه ده ورکړې، خو روسیه، جرمني، فرانسه او اوکراین به دې باندې توافق کړی دی چې په ټولو موضوعاتو باندې به په راتلونکو څو ورځو کې خبرې وکړي.
د امریکا د میزوري د ایالت د سینټ لویس د ښار د فرګسن په سیمه کې د امریکا د ملي ګارد عسکر ځای په ځای کیږي. په دې سیمه کې د لسو ورځو راهیسې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې روانې دي. یو ځایي تلویزیونی چینل رپورټ ورکړی دی چې د ملي ګارد اتیا عسکر به د فرګسن د سیمې د پولیسو د مرکز ساتنه وکړي.
په نیپال کې چارواکي وایي چې د مځکې ښویدنې او سیلابونو له امله د مړو شمېر 101 کسانو ته رسېدلی دی او د 30 نه زیات کسان بیا له درکه سوي دي. تیرونۍ په نیپال کې سخت بارانونه وسول چې ورسره سیلابونه هم راغلل. او په فرانسې کې پولیس وایي چې وسلوالو د سعودي عربستان د یوه شهزاده د موټرو په کاروان باندې برید کړی دی. پولیس وایي چې په برید کوونکو $315,000 نغدي پیسې او ځینی مهم اسناد د ځانو سره وړي دي. برید پرونه وخت د پاریس د ښار په شمال کې هغه محل وسو چې د عربستان د شاهزاده د موټرو کاروان د هوایی ډګر خواته روان و.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشرې دي. په پاکستان کې د حکومت ضد احتجاجونه ادامه لري، خو نن صدر اعظم نواز شریف دوی ته ویلي دي چې خبرې اترې به کوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې وګورو چې د سپورت په نړۍ کې نن تازه خبرې څه دي. متیو لا به څه خوراغلې دي نو ګوري چې زولې کې سره وړي دي.
د سپورت خبرونه خو زیاتره نن سبا د کرکټ خبرونه ډېر زیات راځي په رسنیو کې. د کابل نه دوه خبرونه لرو، یو د لوبي خبر دی، یو د کرکټ سره د مرستې خبر دی. د کرکټ بورډ چې کوم خبر پاڼه راغلی ده وایي چې په خوست کې د نړیوال کرکټ د لوبغاړو د رغون لپاره یوه پروژه لاسلیک شوې ده، او د آلمان حکومت په مالی ملاتړ به په خوست کې نړیوال یو میدان به جوړوي، سټیډیم، او د دې لپاره د پیسو هوکړه کړې ده چې دا یو غټ خبر دی چې دې سره به په دغه منطقه کې چې کوم پکتیکا او خوست ورسره لوګر هم راځي، دلته به د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ښه میدان جوړیږي. بل خبر د هغه موږ چې تیر هفته معلومات ورکړي چې معلولیت لرونکو لوبغاړو یا چې کوم 50 زونونو د لوبغاړو ترمنځ لورز ټورنمنټ شروع شو، هغه پای ته ورسېده، او د سپین غر لوبډله چې زیاتره پکې د ننګرهار او د لغمان او د کونړ لوبغاړي دي، هغوی دغه لوبه وګټله د مس عینک د ټیم نه، چې هغه کې د کندهار د مختلفو مس عاد لوګر ستاسو معلومات زما نه مننه کوم. نو هغوی دغه سیالي وګټله. مهمه خبر ده چې په اول ځل باندې کوم چې معذوره یا معیوبه لوبغاړي دي هغوی ته چانس برابر شو چې هغوی کرکټ وکړي، او دغه شانتې دغه سیالۍ پای ته ورسېدې، نن جام ترلاسه کړ د سپینغر لوبغاړو. او نړیوال خبر دا دی چې پاکستان یو ځل بیا د سریلانکا نه کرکټ سیالي چې ټیسټ ورته وایي 5 ورځې هغه
بایللې ده
کولمبو کې لوبه وشوه.
پاکستان بایلو د سریلانکا وګټله.
سریلانکا وګټله، او یو ځل 5 منډو په فرق باندې چې یو غټ توپیر دی د کرکټ په اصطلاح باندې. دا دویمه سیالي وه، دوه د 5 ورځو سیالۍ وې د ټیسټ په اصطلاح، کرکټ په اصطلاح چې ټیسټ ورته ویل کېږي. پاکستان دواړه وبللې، او جام چې دی کوربه هیواد په خپل کور کې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو استازو نن په کابل کې د ملي وحدت په جوړښت او د اجرایوي رئیس د مقام او مسؤلیتونو په سر خبرې کړې دي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو او په دغه حکومت کې د اجرایوي رئیس د څوکۍ د رامنځته کولو په سر د خبرو لپاره د جوړې شوې ګډې کمیټې چارواکي وایي چې دا کمیټه د خپل کار د بشپړېدو لپاره په ځینو مسلو د دواړو کاندیدانو موافقې ته اړتیا لري. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د جولای په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کلی په منځګړیتوب د رایو د پلټنې په سر د موافقې ترڅنګ د راتلونکي ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره سی برخه کې د خبرو په دوام هم موافقه کړې و چې دغه موافقه لمخې د تیری پنځه مې پورې د دوه ټیمونو د سلويخ تنو اساسو په ګډون یو کمیټه د ملي وحدت د کمیټې په نوم جوړه شو. د ګډې کمیټې وین سیدا کا فاضل څنګه چارکی د دوه مې پورې په کابل کې خبري اعلان کوي چې د درې مې کمیټې پرته چې پکې کارونه تراتیا پیسې د پورته پې تر رسیدلي په نورو دوه کمیټو کې کارونه په بشپړ توګه بشپړ شوې دي.
یک دوه مورید یا نهایت سه مورید نسبتا مهم
څنګه چارکی ویل یو یا نهایت درې مهمی برخی په دریمه کمیټه کې پاتې دي. دا ډېری مهمی او کلیدی او اساسي مسلې دي چې لا خبرې پرې روانې دي. دغه درې مسلو د اهمیت لامل غړي کمیټې پریکړه وکړه چې دا مسلې د دوه ټیمونو مشرانو ته وړاندې کړي. ورسره لاغې چې د دوه ټیمونو مشرتابه پرې خپل نظریات څرګند کړي، بیا به دا مسلې غړي کمیټې ته وړاندې شي او دا کمیټه به بیا پرې خبرې وکړي. سنچاره کې ویل چې په دې کمیټه کې د اجرایي رئیس د څوکۍ پر رامنځته کېدو او د خ ورتیا لمخې د لوی رتبه چارواکو د ګمارلو په میکانیزم او په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د لوی جرګې د جوړیدلو د کمیسیون او میکانیزم په سر موافقه شوې دي. سنچارکی او نه هم دغه کمیټې او بل وایند فیض الله زکی د دواړو ټیمونو ترمنځ د لانجمنو مسلو په باب خبرلارو ته معلومات ورنکړه. ویل چې دوی پریکړه کړې چې په دې مسلو د دې کمیټې د کار په پای کې خبرې وکړي. کسان چې دغو چارواکو د لانجمنو مسلو په باب سندي ویلي، خو دغه کمیټې ته نږدې منابع وایي چې یوازې د لانجې وړ مسله د اجرایوي رئیس د واک مسله ده چې تر اوسه پرې دواړه خواوې موافقې ته نه دي رسیدلي. سنچارکی او زکی ویل چې د ملي وحدت د تعریف او د راتلونکي حکومت د ګډ پروګرام په باب د ګډې کمیټې غړي سره موافقې ته رسیدلي دي. دا کمیټه په ځینو مسلو په داسې حال کې موافقې ته رسیدلي چې لا هم د رایو د پلټنې بهیر د یو لړ وړو او لوی ستونزو سره مخ دی. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د سرطان د شپږشتمې ورځې را په دېخوا د یکشنبې د شپې سره 3 بجو پورې دغه کمیسیون 8.5% د رایو صندوقونه پلټلي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د ځانګړې پاملرنې لاندې د 6000 صندوقونو له ډلې د 100 نه زیات صندوقونه پلټل شوي او رایې بیا شمېرل شوي دي. کسان چې ډاکټر عبدالله لا ټیم یو چارواکی جنرال زهیر اخبار وایي چې د ځانګړي پاملرنې لاندې د پلټنې بهیر نوې دی نو ځکه کار اروپا مغزي
هر ورځ په دغه تفتیش کې علایده سوالونه راهي جادیږي چې هغه په طرز العمل کې نه دی، فرضاً ټیک مارک یا مثبت یا منفی په طرز العمل کې لیکل شوی دی چې یو سان وی یو سایز وی په هغه موقت چې یو لیکل شوی دی بل عمل ته بیا لیکل شوی وي. دغه اصلا امکان نه لري، دغه ایس عقل حکم نه کوي چې یو سړی چې تقلب وکړي دغه ګرد خپل تقلب په یو سایز په یو اندازه په یو موقت کې خپل تقلب انجام ورکړي.
خو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز ټیم یو چارواکی حلیم پیدایي وایي چې کچېری کار په همدې بڼه پر مخ لاړ شي نو میاشو ته اړتیا ده چې د ځانګړي پاملرنې لاندې پلټنه بشپړه شي.
ځانګړي پلټنې پروسه یا تفتیشي ویژه متاسفانه څنګه چې تصور کې دوه هماغه سي نه روانه، مونږ ولیدل چې په 2 ورځو کې مونږه د سلو شاوخوا کې صندوقونه شمیر لیدي او کدا پروسه دغه سي دوام وکړي نو دا به تقریبا 3 میاشتې وغځول شي. نو زمونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتونو له ادارې نه هیله ده چې دا پروسه چټک کړي او نور د ملت انتظار ته د پاتکه کې.
کسام چې جمهوری سمیت کلزی د دې ایسوی میاشتې تر پایه د لوړې مراسمو غوښتنه کړې. خود ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ټیمونه وایي چې راتلونکو 3-5 ورځو به د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره د زماني جدول نیټه معلومه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری نن هم خپل احتجاج ته په اسلام آباد کې دوام ورکړی دی، خو صدر اعظم نواز شریف دوی ته ویلي دي چې خبرې اترې کوي. په دې هکله نور تفصیل واورئ.
د عمران خان او طاهر القادری جلال لاریونونه چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي نن دوشنبه هم د هغه هیواد په پلازمینه کې دوام درلود. په داسې حال کې چې په سیمه کې پلورنځي او رستورانونه دې تړ شوي چې خپلې دروازې بندې کړي، خلک نن سهار مجبوره وو چې د اسلام آباد په سړکونو باندې د کانتینرونو او اغزن مزیو له وجې کار ته د تګ دپاره له موټرونو پیاده شي.
لنن سهار هیڅ زه پیاده مزل کوم او سړکونه تړلې دي. عامه ترانسپورت موږ د لارې په نیمای کې ښکته کوي. لډې روستونځو سره مخ یو، اکثره لوی لارې بند دي.
کاروبار په اتنا فیلټ هوا
دا سمک په کاروبار نه وړه اغیز کوي. موږ د ورځې 200 زره روپۍ ګټلې، اوس دا 100 زره روپۍ ته راټیټی شي. ګوري چې مشتریان نه لرو.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر نثار چودري د یک شنبه په ورځ ویل د یو نیک نیت په توګه حکومت پریکړه کړې ده چې د مخالف ګوند مشرانو سره د مرکې د پاره دوه بیلابیل کمیټې وټاکي. د عمران خان استازي تر اوسه د دې غوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو د قادری استازي دا وړاندیز سمدستي رد کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم نن دوشنبه د نواز شریف حکومت ته په داسې حال کې 8 ساعته وروستي مهلت ورکړی دی چې قادری د شنبه په ورځ دا ضرب الاجل ټاکلی و.
عمران خان نامه جو دو دن کا ټایم دیا ہے.
عمران خان حکومت ته 2 ورځې وخت ورکړی. موږ به انتظار وکړو، موږ به د خپل مشر د امر اطاعت وکړو، موږ به د حکومت پر وړاندې د مدني سرغړونې د غورځنګ اعلان سره موافقه وکړو.
عمران خان د پاکستان خلک مدني سرغړونې ته راوبلل او پر دوی غږ وکړ چې د واکمن ګوند په وړاندې د احتجاج په توګه د مالیو د ورکړې ډډه وکړي او د برېښنا او ګیس بیلونه هم نه پرې کوي.
زه دا ټول ملت ته وایم چې که چیرې غواړئ دا هیواد له مفسد صدر اعظم نه خوندي وساتئ، یوازې یوه لار لري چې د هغې په برخه کې موږ نن پریکړه کولی شو. موږ باید دغه جعلي حکومت ته مالیه ورنه کړو او د برېښنا او ګازو پیسې به هم پرې بندې کړو.
عمران خان ویلي که چیرې نواز شریف په 24 ساعتونو کې استعفا ونه کړي، د ده پلویان به د پاکستان پر ملي پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وکړي چې مسؤلیت به یې د نواز شریف د حکومت په غاړه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. درنو ریدونکو، تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو عمران خان او طاهر القادری ګوندونو د اگست په 14 نیټه د حکومت په خلاف مارش شروع کړی دی. پرون عمران خان مارش کوونکو ته وینا وکړه او هغوی د مدني سرغړونې خواته وروستل او وی ویل چې د نواز شریف نه د 2 ورځو په موده کې د استعفا غوښتنه کړې ده. د عمران خان د وینا په هکله دا چې د ده وینا د پاکستان د حکومت دپاره څه ډول ګواښ دی، زموږ همکارې نظرانې سوزی په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو انور علي سره مرکه کړې ده.
پرونی بیان دی څنګه ګوري؟ واقعي داسې ښکارېږي چې دغه به په حکومت باندې دومره فشار راولي چې بالاخره نواز شریف به استعفا ورکړي.
عمران خان کچري فرض کا ریکمانه ایگزیکټ چوتم وایو واپس چوتم وایو که اگر دی وکه وادي نو ډیره بهای داګه وجه دار چې عمران خان تر اوسه پورې چې مونږه ورته کم دغه وایو رولز وایو یا کم د قواعد ورته وایو، نو داګه کې هو لکه صوبایي سمره کم د حکومت په صوبا هیبر پوتن هغه کې به حکومت تر اوسه پورې ټول چې کم د نېشنل سمره د دې ممبران دي نو هغه هم ارته دي، نو تر اوسه پورې هوا تر شوی چې کوم قواعد دي کوم د حکومت چلولو کوم طریقې دي پای باندې عمران او پی ټی آی ټول روان دي، نو یا خدا چې لکه بالکل د سیستم نه بار شي او بیا دا ټول دا کول وایي ټول ډیسپلین چې کومه خبره وکړه په دغه تقریر کې، نو لکه یو طرف ته خو د حکومت ایسه او بل طرف ته د حکومت نه بغاوت دا چې لکه دغه د سمجھ کرا ته والله خبر نه لکه دا څنګه کیږي.
ولې تاسو وایئ چې ولې په دې باندې خلک نشي پوهېدی؟ لکه څه داسې خبره ده چې هغه تاسو ته مشکل ښکاري؟
لکه موږ ورته وایو چې دواړو کې ډېر ګډ تفرق یا اختلاف دی. لکه یو طرف ته خو زه په خپله په حکومت کې ناست یم او فرض کړه خیبر پښتونخوا حکومت کې زه ناست یم او بیا د دا مهمه چېره حکومت چې کوم صوبایي ټیکسز بیا هو ورکوي او چې کوم د سنټر یا د فیډرل ګورنمنټ یا دغه نو هغه مور کوي.
دغه که حالات ته وګورو نو عمران خان سوسو زل لاړو بنګال ته، نو داسې نه ښکاریږي چې په دې وخت کې د پاکستان پوز د عمران خان لاس واخیستو یا هغه چې کومه تمه کوله هغه پوره نشوه.
یره د عمران خان هو د خپل چې کوم بصیرت دی یا کوم دغه نو هغه دې دی وکړ لکه موږ هغه ته دا کول وایو لکه پرون تقریر کې دا وی چې ما د دې کې سوچو کو او دا ما د اتل سکارو د سیاسي د جهه بیا د اتل سکارو د سیاسي دا د ټول نه راکنه نه دا خو چې لکه هغه بیا موږ شروع کړو را ټول خبرې داسې معلومې دي چې تک دا دي چې سلسله به موږ راکړو او وی چې ما دا څه وکړو ما سوچو کو ما چې کوم دنو بیا دا وکړو ما دا وکړو نو لکه پولیټیکل پارټي چې یو پولیټیکل پارټي آی کی چې کوم دنو سنټرل ایگزیکټیو کمیټي دا آی کی نور ممبران دي لکه دا یې خبرونه هدا معلومې دي چې دا ټول خبرې یا دا ټول پیسې دې نه په خلواص نو لکه دا یو بلکې څنګه دا سوال دا چې یاره دا پولیټیکل پارټي هو پولیټیکل پارټي کنه لکه تاسو بچانه چا سره سلا کوي چا سره دا وایي چې موږ سنټرل ایگزیکټیو کمیټي دې په دې باندې دا روکو خبرې اترې موکړې او نه پس موږ په دې نتیجه مې رسیدلو چې دا دا لای عمل پکار دې اگر هم موږ چې کوم نه لکه صدا څه معلومې ده چې نه هم بالکل په خپل یکي आवाज په یو سر ما چې کوم نه ټول په سلی واسه اوراله او حال کو ته دا یې بار کې چې کوم نه اوس خپل به سلی سناو.
نو د عمران خان کوم پلویان چې دی اغه د عمران خان په دغه خبرو باندې سوي چې هغه دوه خبرې کوي په وخت باندې
یو دې به خبرې نه ای خو چې کوم نه ډیره خبرې کوي خو یو بل سره مطابقت نه لري مسله دا مطلب پر دا و چې څنګه راغی نو وی چې زبتا سره ما زبتا اوس چرېم نه زمو د تورو دی موږ ته یو نن سار دی بیا بنی کرا تا پرون دغه چې کنده څنګه جدو راغی د لاو نه روز دی نو اگی وی چیرې د دغه په موږ د لاو د دنت بچ کنه دا تر اخره کو سره ما او پاره شپه مانوم راو اوس دې لکه د جدو څو خپل یاد داس قسمه د سیاسي جدوجهد یو خپل موږ چوتو وایي ټرننګ پوینټ یو بالکل یو دغه ځای نو هغه ټرننګ پوینټ چې کومنه پای کې ورکرانو خپل چې کوم کارنده او هغه کې هیڅ شک نشته چې کم کس خلک د پنجاب نه یا د هیبر پښتونخوا نه راغلي دي داګي د پاتې سره د مینې یا د پاتې سره ودرېدو باندې هیڅ شک نشته موږ وګورو نو نه په ټول د څه کې هیڅ تر موږ شاه محمود قریشي یا لکه نو چې کوم دغه غړي دي د پاتې نو هغه موږ نه لیدو نو لکه دا بیا دا چې قسمه پرلو یې چیرې لکه دا څنګه په سلو شو څنګه دا غلادو ورکران او نن چې کوم نه زما جی ټول د پی ټی آی لکه خپل موږ ملګری دی پکې آی سره ما پروسه چې لکه څو تاسو پروګرام سره لکه مکه به ټکی نو اگې ټول دا ویچره بس چې د موږ کوم دې د ځان دی نو ایته پته
امریکا غا آشنا رادیو درنور دونکو افغانستان د استقلال 15 مکلی زنمانځي نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په همدې باره کې غږیو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نږدې 50% رایې تفتیش کړي دي په زابل کې یو مسافر وړونکی بس او مازدا موټر ټکر سوی دی چې په نتیجه کې 15 کس مړه سوی دی او درویشتنه ټپیان سوی دی نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د څلورمې ورځ لپاره هم احتجاجونه روان وو په اسلام آباد کې کاربارونه بند وو او په ښار کې خلک په سړکونو باندې د موانع له کبله د موټر په ځای په پښو مزل کوي په ایران کې زلزلې 6 کسان ټپیان کړي دي د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د معلوماتو په اساس زلزله د ریختر په کچه 6.2 درجې وه او مرکز د ایران د آبادان د ښار په 4.5 کیلومتر کې وو د عراق د پوځ وایند وایي چې کوردي قواوو او د عراق د تروریزم خلاف عسکرو د اسلامي دولت د وسلوالو څخه د موصل بند نیولی دی اسرائیلو د هغو دوو فلسطینیانو کورونه وران کړي دي چې شک ورباندې کیږي چې د جون په میاشت کې 3 اسرائیلیان تښتولي او وژلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې حکومت اوکراین ته د بشري مرستو د اسولو موضوع حل کړې ده په هغه وویل چې روسیا د جرمني فرانسې او اوکراین سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو او اوربند د ټینګولو لپاره کوم موافقې ته نه دی رسېدلی د امریکا د میزوري د ایالت د سانت لویس د ښار د فرګیسن په سیمه کې د امریکا د ملي ګارد عسکر ځای پر ځای کیږي په دغه سیمه کې د لسو ورځو راهیسې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې روانې دي په نیپال کې چارواکي وایي چې د مځکې ښویدنې او سیلابونو له امله د مړو شمیر 101 ته رسېدلی دی او د 160 نه زیات کسان بیا له درکه سوي دي او په فرانسې کې پولیس وایي چې وسوالو د سعودي عربستان د یو شهزاده د موټر په کاروان باندې برید کړی دی پولیس وایي چې برید کوونکو 315,000 ډالر نغدې پیسې او ځینې مهم اسناد د ځانو سره وړي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو په پروګرام کې په افغانستان کې د استقلال د 15 کلیزې په مناسبت غږیږو او پوښتنو ته مو ځواب وایو زمنګ د سټډیو نمبر دی 202 شپاګیاونه یو دی شپاګدیش ورسته خبرونه ته ټلیفون کوي او خپل پوښتنې مطرح کوي سوشي بیروسته د امریکا غاښنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.